مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سجی دغه مسلس خپرونې ته شراخلی. د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترینګلیو روابطو دلته بحث لرو. څه باندې دوه کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډېر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستاني چارواکو وویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب به له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیزې شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یوه هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د 30 الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حملې لا هم روانې دي او د نومبر په 26مه په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګي برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یوه افغان کړې ده. د دواړو هیوادو د اړیکې د برید ته رسېدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي خبرداری ورکړ چې پاکستان د 1971 کال په لور درومي. دا څرګندونې سره اورو.
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1971 کې چې کولې د بنګلاديش په موضوع کې او بل اخر بنګلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او همدغه سي بد وضعیت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره هم وکړي او بیا دلته د فشار په نامه د ډیورن خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډېر زر نه وي چې هغه سي واقع به کېږي لکه په 1971 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطې تجربې چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث میلمانه تاسو ته معرفي کرم، همیشنۍ تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبوش سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب ولی شئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته. محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې سرپرست د سکایپ لارې له کابل را سره دی او دلته په سټوډیو کې میلمه او کوربه داود خټک ته د ازادي راډیو د مشال څنګ په خبرونه کې ایډیټر او میلمه او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په راډیو کې هم را سره دی او خبرونې ته مو د میلمه په توګه راغوښتی دی. محمد صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور او پلار دی، د سیاست او د هر څه. څرنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د 1500 کانتینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسیدلې؟
سلامونه او نیکې هیلې جناب شیبر صاحب تاسو ته او تاسو د برنامه لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پورې رسول دی. او جناب درون ملما خټک صاحب ته خپل نیکی لیا او سلامونه وړاندې کوم. که لست اخوا ور شو د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکې هغه وخت چې په افغانستان کې د داود خان نظام لاړی او یو بل نظام لاړی د درت سلویشتو یا د 1500 راکل کال را پدې خو از مخته تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې بحث سره چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لاره ترانزیت څخه شمول استفاده کړی د مشکلات ورته پیښ شي. اولې په اوسنی حالات کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډیر شي، یعنی داسې ډیر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د دوه میاشتو یا د درو میاشتو را پدې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشواری راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دوی علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کم ترانزیت مالونه ځي هغه بیرته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا تیره هفته چې موږ سفر درلودی په دې سفر کې موږ د دوی دغه انتقادات چې پخوا یې هم کوله ور حل کړي وو. بیا مو په دغه سفر کې وویل چې د ډیورنډ پر کرښه باندې ستاسو ټولو سیمې خاردار دی، حتی په پاسپورټ باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا ستاسې دغه ادعاو ته چې دا تاثیر موږ ته نسي ثابتولی. خو دوی په دې باندې قناعت وکړي، د وزارت تجارت څه همکاران چې و دغه ځای ده دوی په دې باندې قناعت وکړي چې واقعا هم په دې کې دوی کم راغلي وه. یعنی یقین د دې به زه تاسو ته هم درته وایم، هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ دربرده یا در چمنه پورې یا سپین بولدکه پورې یا در تورخم جلال آباد پورې دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جی پی ایس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کومې خواته ولاړی، دا موټر څوسو او په کوم ځای کې دی، ټوله ودی ته معلومیږي په وسرې دنیا کې. موږ د دې دغه ادعاوې چې وي یا دغه خبرې چې وي دا ورته چې په نتیجه کې دی نتیجه ته ورسېدل چې باید تقریبا لاس ورځ د مخه زموږ دغه مالونه باید لکړی وای چې دی ریالته یو مطلب ایشو کوي چې موږ ته راښکاره کوي چې دا د تاسو په سبا د مالونو درلاسي. البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړخ درلودلې د وزیر خارجه درلوده په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره دروند همکار او مشر جناب الکوزدی صاحب او زه او موږ یوازې د نماینده وزارت تجارت سره په دې باره کې خبرې وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي، دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي. نو دوی هم په دې عقیده و چې واقعا دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي. نو لهذا موږ چې دا لس ورځې چې دیره تکشه شو زموږ هلته درې زره درې سوه اتیا کانټینره بند پاتو. د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې درې سوه شپېته کانټینر چې دا هغه شان دي چې دا زموږ په نیګیټیو لیست کې دي. یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پرېږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسلا بلانکیټ یا کمپل چې موږ تویدا شم خو اول به موږ دا در لکه او هغه په بل حقه کې لکه پرونه ور مورز د دې د غبل ایسارو شو سوله او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته راوړ سي یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ور رسیدي. نه چې دا غلط معلومات چې اوس مدار کې ولي همیشه
د کوم شي مومن
صاحب حالت دا خبره میکوي.
مهرباني
دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونه کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي. نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانان او کاروبار
سیاسي برخې ته به بیراسم. خټک صاحب کوم پښتنه وکم خو دا اسما پښتنه پاتاسو یعنی دغه څو سو کانټینر چې دوی په تور لیست کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه؟
دوی وعده کړی د وری هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا په یو هفته کې دنه خلاصو ولې در دوه سفرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارت چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغو موږ ته اطمینان نه دی راکړي. معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکې او یا به در دوه سفرې هله کړي.
مننه. خټک صاحب اسی مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه، له سیاسي پلوه په مشال رادیو کې تازه څه خبرې لري سي د دواړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم؟
ډیره مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم د ایسره ملاقات شو. خبره داسې ده چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب ته تاسو مومن صاحب خبره وکړه دوه درې خبرې دي، یو تجارت ته د پاکستان، یو سیاست ته د پاکستان، بل امنیت ته د پاکستان. نو د امنیت ته په لوه کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د طالبانو نه همدا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کوم چې تحریک طالبان پاکستان د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولې اغه غاړې ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي. یو دا بریدونه په دې تیر یو یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سی وشو دي. دا خو د امنیت برخه شو ده، سیاست برخه ده، د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومده امنیت په اغه باندې اثر کوي. یو بیا یو خپل خو تاسو څنګه ستانګزي سی خبرو کده غ بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي. بیا دام یو سیاست ته نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او دا غي سره ویزه کارونه نشته، یې غي بمون که په زور ویو که پر زاوی دی بمون اخوا ورړو د پولیس هغه غاړی ته. او بل چکم بل خبر دا اغا دا د تجارت نو تجارت کته سو ګره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلوي ختم ورځ ده چې التزایی خلکو احتجاج پیل کړی دی او هغه هم پاکستان یو فیصله کړی دا چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزې او د پاسپورټه تک را تک نشي کولی. نو الته د چمن چې کوم ځایي اوسیدونکي دي اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکل شي ځکه دی په ورځنی بنیاد باندې تجارت کوي. نو هر کله چې دی تګ راتګ نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی لپاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي. نو دا درې سلور خبرې دي. یو نقطه نه ده چې تاسو ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې ستاسو خپل خبره ختم کوم نو هغه داری چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم ښه ډول نه دي رواني.
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پرلت ته اشاره وکړه د چمن چې په د ځینو په وینا باندې په لسکونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. دې پرلت ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړې دي، هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونې سره اورو.
د خلکو حوصله او د خلکو همت ز سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلای دي. د چمن ولسا سال ژوند پویشا د دې پر لک سره تړلای دي. کدا خبره د نو کړه سرته ورسوله، کدا خبره ستانه پاتې شولا چمن بستانه پاتې کیږي په شپږ میاشتو اتو کې سانسته د نورو وطنونو په شان غټ غټ باغونه ته د دیګي ګیټ پر روزګار باندې ژوند کوي. ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شوه ستا خوله به بندیږي بس وزه به د دیګي ښار نه په روزګار پسې.
مومن صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې او ولیدې، هغه دا وایي چې کچیرې د دې چمن لاره د پخوا غوندې بیرته د تجارت لپاره آزاده نشي، د دواړو د کرښې دواړو خواو ته خلک تګ راتګ ونه کړي، نو ممکن دغسې ستونزې رامنځته شي. سې د خوا ته دا خبرداری ورکړ چې دا پښین بل خلکو خالي سي ځکه دوی نور څه هغه نه لري، عواید نه لري. څرنګه په دغسې موضوعاتو هم تاسو خبرې کړي دي سي که دا د ویزې خبره حتمي سي نو خلک به خپل مشکلات څرنګه حل کړي؟
دو شان چې ډیر مهم دي په دغه سي حالات کې دغه سي مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري تقریبا نه یو خزمج رسمي د ډیورنډ د کرښې سره زموږ لارې دي او بیا غیر رسمي هم موږ ډیرې لارې سره لرو او ډیر تعلقات شته. یعنې زه فکر کوم دومره تعلقات لکه اوس د کوټې د کندهار تر مابین چې دي دومره کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مامین سي لکه د تورخمو د جلال آباد تر مامین سي د خلکو حتی فرق نه کیږي، ژبې فرق نه کیږي، لکه میرامشا او خوست چې دی، لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی، لکه د پټان او پکتیا چې دی، دا مهم لارې زده راشم لکه قمر الدین چې دی او خوست چې دی، لکه شنک زابل او دروازګۍ چې دی، دا شان چې دی د بجنۍ دا زموږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقې خلک چې دلته بل هیڅ کاروبار نشته بې له دغه تجارت ما څه واڅخه چې یا ترانزیت راسي یا خلک یوه دانه یو کوچنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي بیرته په کوټه کې خرڅوي. دغه کوچني تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي. حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکې در مابین دغه تجارتو ته ژغ نسته یا یو ډنډی سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر به یا باید خپلو خلکو ته سړی کار پیدا کړي او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي قانوني خپل یو تجارت کوي او دلته هغه خلک چې دلته اوسېږي یا پرلت چې کړی دي زه په دې پوهېږم. تاسو تقریبا څو عمر د مخه یو خبره یو چا وکړه ما ولیدله چې دغه ویډیو ما ولیدله چې یو سړی حتی ځان دغه کلیو په کور کې زړول و خدای دې چای تاسو هم لیدلی دا د دې په خاطر د لوږې د لاس څخه د کاروبار د نه وجې د لاسه موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو د دې کاروبار د نه درلودلو له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښیږي او زه فکر کوم چې دا پرلت هم په دغه څه ودي خو هغه د پاکستان خپلمنځي مسایل دي. زه وایم چې دغه مشکلات چې د افغانستان تجارت ته څنګه چې د افغانستان تجارت یا د افغانستان ترانزیت په دې کې زیان ویني دغونه ډېر د پاکستان خواته هم د دې زیان دی. باید پر دې باندې یو اصولي خبرې سره وسي اصولي باید میز ته کښینو چې څنګه باید زموږ ترانزیت وي. زموږ ترانزیت تر دا اوسه پورې زما د نقطې نظر څخه زه وایم چې موږ هیڅ غیر قانوني ترانزیت نه کوو. دغه دی څخه ستا ټوله قوانین منم مال د افغانستان خواته راوړم بیا چې وروسته ستا خواته درځي دا ستا د حکومت وظیفه ده ستا د خلکو وظیفه ده چې ته قاچاق پرېږدې کې نه پرېږدې څه کار پکې څه کار نه پکې دا په ما پرې نور اړه نه لري. زه ستا د حکومت ټکس درکوم د لارې د موټر کرایه دې درکوم د شین کرایه دې درکوم د پورت ټکس درکوم د مرچ درکوم د ټوله شان تا درکوم نور چې ستا ملک ته داخلیږي ته یو جوړ ملک د شپېتو کالو یا د اویا کالو جوړ ملک ته کولای سي چې خپل د ملک چاري په خپل سنبال کې پر ما متوانه و. زه په دې فکر کوم دغه رقم اشتباهات په سیمه کې یو اقتصادي مشکلات رامنځته کوي. تاسو ګوري په دغه یو میاش کې زموږ تقریبا په زرهاو کانټینر واوشتل پر نورو لارو باندې را روان دي. دا پوسکنده خبر خلکو ته معلوم ده د بندر عباس د لارې روان دي د چابهار د لارې روان دي د قینې د لارې روان دي د شیرخان بندر د لارې روان دي د حیرتان د لارې روان دي د تورغونډي د لارې روان دي د اسلام کلا د لارې روان دي د نیمروز د لارې روان دي.
لاساجي راټو مومن صاحب تازه راپور درلو چې ایران ویل دي چې تقریبا 80% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی وروسته به بیا راواخلو. خټک صاحب د سوداګرۍ په برخه کې چې دغه مشکلات شته بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دوی له دغه اوسني سرپرست حکومت ګیله من دي. څه فکر کوئ په پاکستان کې سیاسیون څه وایي چې په فبروري کې چې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورت حال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنت چې په سن کراچي کې هغه وجود لري او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دي. دا خبره د اغي لخوا مخې ته راغلي دي خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته کوم یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي په خپل ټویټر پاڼه باندې چې انتخابات په خپل وخت کیږي یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بل دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري دا غي په ضد به کاروایی کیږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیار دی او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي هغه د پاکستان پوز دی او د پاکستان پوز ته د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخه نیول شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز اون غواړي چې دا انتخابات نه کیږي نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کړ به وایي چونکې امنیتی مسله دلته ډیره لوی جوړه ده او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي او په چمن کې هم کیږي او په کوټه کې هم کیږي او په پېښور کې هم کیږي
یعنی انتخابات نشي کولی. یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتو یو بل نقش هم داده شي هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخابات ته پاتې وي جلسې به وي غونډې به وي خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې کوي اوس هم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب که دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونشي فکر کوي چې دغه ستونزې چې کابل سره پیدا شوې دي
اول لرن زستا سره د خبرې په حواله سره خبر وکم. ګوره د انتخاباتو ستونزه دا چې د پاکستان کڅوک خو یو کڅوک بد وي خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلق هغه لري تر اوسه پورې باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي دغه چې کوم پلویان دي اغی تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي پشا شوی او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي. نو دا انتخابات اول خود دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي هغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اون شي نو د دې بیا اثر سرازي اثر خو اوس دا واضح دی دا کوم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویلې شي. ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت اغه سرپرست هم وی په پاکستان کې چې اغه راضی اغه یو طرف ته خو چرته یو ریخ لري اغه چرته یو ریخ لري یو بنیاد لري یو جرړ لري. دلته د یو خانه انوار الحق کاکړ راغلی دی د بل خانه سرفراز بوکچی راغلی دی د بل خانه یو بل سړی راغلی دی اغه ناستی دغه هیڅ سیاسي ریخ نشته دی هیڅ سیاسي لړۍ نشته
کی کنه یعنی ما سرپرست حکومت خو به دغه پریکړهونه کې لکه څنګه چې
عمده خبره ده خو زکه خو تاسو ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چي دي دا چرته یو بل خوا کیږي. سرپرست حکومت اغه سوکته چې اغه دغه خله صرف گویا ده خوشاته چې کم خلق ناشتی د دې پردی یا د دې دیوال شاته چې کم خلق ناشتی اغه نور سدي اغه پریکړو کې دي ته وای چې دا پریکړو شواله هنده تاسو یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې اغه دومره لوی پالیسی بیان ورکي چې اغه وای چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو. اوکې تاسو ټول افغانان او باسې تاسو خو دوه میاشتې دلته کی بل حکومت چراشي مشکل خو غي د تاسو جوړوي. نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت ته کده غي سره د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا مومنصب د د چک مستونزه ده یعنی مومنصب د تاجرانو یو نمائنده لري د چک مستونزه ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د اغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په اغه کې د سرداری پارٹی دا اغه یو سیاسي پارٹی ده او غی د ټولو مرده لپاره په پاکستان کې دي دا نه چې نن دي نن زرداری دی سبا به زوی بل ورځ به دا غزوی دا سی نواز شریف شو دا غوند دی او نواز شریف بل او په خپل هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمن دی. نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان اغا انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ دا خبره تاسو مومن صاحب نم د پښتنه کول شي چې تاسو اعتماد پچا باندې زیات جوړی کی پچا مزر زیات جوړی دی به تاسو په خله ونه وي
د پښتن ته څه وایس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې موږ زموږ د پاکستان حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده او موږ کوشش کوو وکړم د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سره اشاره ورته وکړه د افغانستان او د پاکستان تجارت یې شنه دي درک کړي. یو شی زه درته وایم د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یواز یو لارې سمیت راځي 20 میلیونه متره مربع یواز چې کا پاکستان وردی برا وردی دا غټ کلمونه زفتم یعنی په سلهاو داس کلمونه ستای چې د پانی د غوس تقریبا د 24 زره فابریکې کچيري د افغانستان سره د تجارت اوسې د مشکلات سره مخامخ کیږي. د غوس تقریبا زموږ په واردات کې چې د پاکستان سره مخ په منځي تجارت لرو کمښت راځي پدې خاطر کمرست د اجیت په پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي په نورو شانه کې مرسته مشکلات پیدا شي. نو پدې خاطر زوایم چې دی باید دغه شان ټول وای چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبه ولې سم ترانزیت څنګه مختبه په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لاریز موږ پر درو بندرو باندې د خارج څخه موږ واردات ترلودل کټاک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارٹی نه میات کې چې هغه تجارت پېښه ده واقعا نه هغه تجارت پېښه ده وغو په دې تجارت ډېر سر خلاصيږي په دې کاروبار ډېر پیسې ولید درو اوسه پرې په یو پارٹی چې حکومت راغلی دی دغه سپرې کړې نه ده کړې لکه دا اوس چې ده پس ګوري موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل ریسرچ مو کړو پر دې باندې کوموږ د دې ځای مثلا موږ تقریبا 15% واردات افغانستان چې دی د چین څخه دي تاسو ګوري کومر د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوری یا د چندر بندر پوری مر تقریبا 100 کیلومتر لرو، څه هم کم دی، اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی، دا 100 کیلومتر مر لرو. د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کنټینر مال باندې پر 40000 کیلو باندې موږ تقریبا د 300 څخه در 200 یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي. اوس موږ د هوا د لارې یو 40000 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 80000 ډالر مصرف راځي، یعنی یو کیلو په 3000 ډالر وړو. ورې موږ چې ټول ته ستاسو دا خوڅه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم موږ ډالر انتخاب کوم، موږ ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنګهای پوری، در بیجینګ پوری، در هر ځای پوری که موږ صادرات لار سي موږ هغه سخت شه، مثلا چې زینتی ډبره ده، د تعمیراتو ډبره ده، تلک دی، شوکانی دی، نور هغه زموږ مدني مواد چې دغه انتقالات سختي کومر ته چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو. نو پاکستان که چیرې ترانزیت ته مشکلاتو کې که تجارت ته مشکلاتو کې دغه شان هم د لاس اور کوي. پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلی و او دا غوښتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته به دواخان لار به جو زمور به ته دواخان پر لارې کار شروع کوي. دواخان لار هم ډیره لږ پاته ده، 40 کیلومتره هلته یو څه مشکل دی چې په غرو کې سره راځي، لکه سالنګ یا بدر سالنګ شتي یا به غټي یا به کوچنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ، یعنی چې زه 80000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه، دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم، دولت د دې لارې څخه عواید راوړي او بیا دغه 1000 کیلومتره به زه په خپل ملک کې راتیروم.
یعنی تاسو مطلب دا ده که چیرې پاکستان دغه ستونزې حل نه کړي، افغانستان مجبور ده چې نورو لارو ته مخه کړي، لکه څنګه چې معقد اوس ایران ته مخه کړې ده او دې نورو ته. خټک صاحب به لنډه دا پوښتنه، خټک صاحب څنګه وبخښې، د خټک صاحب کې به په لنډه دا پوښتنه کوم، څنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسیون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي؟
ګورې پاکستان خوشقسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بدقسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوشقسمتي دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان، افغانستان، وستی ایشیا او ان تر یورپ، دا یو خوشقسمتی ده چې داسې یو جغرافیا دی ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د ځمکې د لارې دا هر څه کېدای شي. اوس بدقسمتي دا ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی او د حامد کرزي صاحب یا اشرف غنی صاحب په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات ښه نه و، او کوم چې لکه تاسو په سر کې څنګه ووي چې فیض امید دلته تللی و او دا مطلب دا و چې دا زمونږ خپل خلک اوس دلته راغو پاکستان کې خوشحالی وشوي، هغه د خپلو خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابیږي. اوس بدقسمتي ده چې هغه د ځمکې د لارې چې کوم پوټینشیال و دلته هغه نه کاریږي، ګنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره دې تجارت سره چې عمده دغه د ځمکې د لارې دا تجارت کېدی یا شروع شي یا کیږي، نن کیږي، سبا کیږي، کال پس کیږي، لس کال پس کیږي، نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فایده رسیږي، نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته، د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته، بلکې دې سره تا ته روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستا ځوانان ولې یورپ ته منډي وایي، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډي وایي، ولې؟ په چین کې روزګار زیات دی، په یورپ کې روزګار زیات دی، نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک اسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویل شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده، بلکې تر ډیره ستا تعلیم عام کیږي، ستا خلکو ته بنیادی سهولتونه رسیږي، لکه هسپتال شو، لکه سړکونه شو، دا هر څه شي کیږي. نو د خلکو بنیادی خبره داره چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي، هغه ورسره ښه کیږي، په دې طریقه چې ژوند ښه شي ستا ډېرې ستونزې د هغې سره له منځه ځي. نو ځکه ما وویل چې دا یو بدقسمتي خوشقسمتي هم ده چې یو داسې جغرافیا، یو داسې مواقع، یو داسې موارد د ټولو ملکونو ته برابر دي، خاص کر پاکستان او افغانستان، خو بدقسمتي دا ده چې د هغې نه هیڅ فایده نه اوچتول کیږي.
له همدې سره به دا بحث راوند غاړو. له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم، او د ازادي راډیو د مسرح خپرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم.
درشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنبارم او وی ویبلی و مې ورستمو هرکلی کوم. دا اونۍ ګوري چې راتلونکي کال ته کلون نه پخوا مړې شوې نجومۍ څه وړاندوینې کړي. له ناسا مو هم خبروم چې فضا نه د لیزر په مرسته لومړی وار ځمکې ته پیغام را رسولی. له دې هم خبرېږي چې پنجاب کوزو پښتنو نه نور دغه ایالت ته د ورتلو ویزه غواړي. زابل کې د اسلامي خطاطۍ د یو هنرمند ګوتو له کمالونو او د پاکستاني استخباراتو پخوانی مشر سره د یو افغان له جنجاله هم خبرېږي او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمان له ناندریو ترڅنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د تیروني د مسایلو تود ټکی. نوی ډیلی کې د افغان سفارت له تړل کېدو سره سم بیا پرانیسته. د جمهوریت سفیر مامونزه او همکارانې له سفارت وتلي، خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کونسلانو سفارت بیرته پرانیسته.
ما هر دو جان کنسولا از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان گفته شد، خواهش کردن که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه در دیلی برسانه.
در جمهوریت دو وقت چوک ندی پایتی، در جمهوریت سفارت پا پانیس پا هند که خپل ماموریت پایت رسوله ده، حقا بند شوه ده.
دوست هم زمان کنسول پا بامبی که او په حیدرآباد کې دواړه په ډیلی کې د سفارت کې دا اوس ما خبرو شروع کړې دوه دقیقې مخکې دوی په سفارت کې سفارت بیرته خلاص کړی ده.
سرپل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل. طالبان وایي اته د تیلو څاګانې چالان شوې، لس نورې فعالو. سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجینرانو اتړونه کړي.
درې سوه څلوېښت دیمګه خپل انجینران او لکه دوی چې ویلې پنځه نیم سوه کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي.
نور زمینی کارونه به کوو، خو د فعلا دپاره د تونل او ګالري کارونه چې تاسو مشاهده کړل اته نوي فیصده کار شوی، کمپیوټیزي به ډېره زر خلاصه شي.
کډوالو لپاره د افغان لوبډل مشر د مرستو ټولولو کمپاین حشمت شهیدي امریکا کې تر اوسه اویا زره ډالر راټول کړي او د سفر موزې برېټانیا ته هم په پښو دي.
نو انشاءالله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي، مرسته وکړي.
ده دا خبره هر چېرته کوله چې کیدای شي د یو افغان یو ډالر مرسته هلته په افغانستان کې د یو بل افغان ژوند مثبت بدل.
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پرلت څلوېښتي. منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشیندل چې پایلې به ښه نه شي.
نه اسلام مانی، نه این مانی، نه جرګه مانی. په لاس کې ټوپک اخستی دی، په لاس کې خلک ساتلی دي. اوس به دا ولس قدم ونه درب سیاخي. درکته خبرې مې ځغلی پرکتک به زمر د افغانان زمر د پښتانه ناستې.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی له اوږدې خاموشۍ وروسته له یوې جاپانۍ رسنۍ کیودو سره په څرګندونو کې ویلي، طالبان د ملي خبرو اترو موضوع درک کوي او په زور له صحنې څخه د دوی د حذفولو خبره سمه نه ده. پخوانی ولسمشر ټینګار کړی چې دی نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي، ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلي دي. خو په وینا یې ستونزې د خبرو له لارې پالیسیو کې په بدلونونو حل کېدای شي. حامد کرزی یو وار بیا د یو ولسواک نظام له منځه تللو کې تیر حکومت او نړیواله ټولنه پړه بللې ده. وایي دا هر څه د دوی د ناسمو کړنو نتیجه وه. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې طالبان د نجونو له زده کړو سره موافق دي او اړتیا یې هم احساسوي، خو په داسې حال کې چې له اته سوه ورځو زیاته موده وشوه چې طالبانو افغانستان کې د میرمنو او د نجونو په کار، هر ډول زده کړو، پارکونو ته په تلو، سینګارتونو او نور فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. حامد کرزی چې دا مهال په کابل کې اوسي ویل کېږي چې طالبانو د سفرونو ترڅنګ د بیان ډېر ازادي نه ده ورکړې. که څه هم تېره اونۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د مخکنیو مسؤلانو په وینا د هند او طالبانو د پرله پسې فشارونو له امله دایمي وتړل شو، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال کونسلانو لخوا دا سفارت بیرته پرانیستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونجی پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړي وضاحت کې ویلي، تیرو دوه میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل، بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړې او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
موږ په نوې ډیلی کې د افغانستان جمهوري اسلامي سفارت یو هفته کېږي چې تړلی دی. البته دا تړل دایمي دی او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نوې ډیلی او هند پریښی دی او بیرون تللي دي. دوه عمده دلایل چې دا سفارت موږ تړلی دی، یو د هند خوا عدم توجه و چې ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدیدېدلو. دویم لوی دلیل دا و چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او جایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله، نو دا راته بهتر ښکاره شوه چې د یو سمبولیک سفارت د ساتنو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندېدو کې څام د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس سرکزي ویلو، هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال قونسلانو زکیه وردګ او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي، د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت بیرته د هند حکومت په غوښتنه پرانیسته ده. دوی نه دي ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت یې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه دو ماه قبل گفته بودیم که سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارن رسیدگی نماید.
ده هند پارا ده مشکل ده وست چه ده کابل دیپلماتان راشیو خپل ماموریت دلته ترسره کی، ځکه په هند کې د انتخاباتو ورځ شپې دي، روان څلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دي. نو فکر نه کوم چې هند د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټان ومني، ولې هغه ډیپلوماټان چې پخوا د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي، هغو ته بیا سفارت سپارل کیږي د هند خوانه. هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې وو، د هغو نه هیڅوک په ډیلی کې نه دي پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتلي.
فرید مامونجی ویلي وو ډیپلوماټان په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنیو، موټرو، ودانیو او په بانکي اکاونټ کې د نیم میلیون ډالرو د ساتنې مسؤلیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره یو سلو لس مخیزه راپور هم پرېږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د خزینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو بار بیا د نجونو زده کړو او د ښځو د کار موضوع ته په اشاره ویلي، دوی هیڅکله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسمو ته ویلي، نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یوه او بله بهانه د ښځو د حقونو، د نجونو د تعلیم، د حدودو د درولو او نورې کیسې را مخته کوي.
دنیا خو زموږ سره دا ده هغه تعامل باندې نه را سره ځي چې د یو ملک د اصولو، د نظام او د عاداتو او د جن تقاضایي خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق، خو د چا فرمایشاتو ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو.
نوموړي له فارغو شویو محصلینو غوښتي چې خپلو زده کړو او څېړنو ته دوام ورکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په بورسیو کې کامیابو شویو افغان محصلینو ازادۍ راډیو ته شکایتونه کړي دي چې له تیرو لسو میاشتو څخه یې طالبانو پاسپورټونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته یې په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مه کوئ. د طالبانو حکومت تېره اونۍ د آمو سیند حوزې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړې. د طالبانو د پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي ژر به د هرات د نفتو له 3000 کیلومتر مربع پراخې حوزې څخه هم د لسو څاګانو په مرسته د نفتو استخراج پیل شي، چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفتو استخراج 800 ټنه ته لوړ شي.
اته څاګانې اوس افتتاح کیږي، انشاءالله ډیر ژر به نورې څاګانې تیاری شي او په آینده کال کې به ډیرې څاګانې نورې مویستل شي. او لکه مخکې رئیس دې کمپنۍ ویلې چې اکتشاف په سوونو کیلومتره باندې په اکتشاف لګیا دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلي د سرپل له نفتي حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15% به په همدې ولایت ولګول شي.
زه په دې اکتفا نه کوم چې یوازې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی، حلقوي سړک د ولایت لپاره چې هغه ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حلقوي سړک د
ولایت لپاره هغه مورغه ولسه
که څام طالبان له پخوانیو حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکولو او د نویو رغنیزو پروژو خبره کوي، خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستیال بیا وایي د سیمې ځینې هیوادونه او لویدیز نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي.
دې ته خنډ پېښې جنجال پېښې نو بهانه ده کوي چې په رسمیت نه پېژندل شو، یاده مشکل دی، یاده مشکل دی، دې کې د رسمیت پېژندلو خبر نشته.
بلخوا د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستان راستنو شویو افغان کډوالو ته په مرستې پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتلی چې تر دې دمه یې د امریکا په دریو ایالتونو کې نږدې 80,000 ډالر مرسته راټوله کړې ده. حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې ښارونو کې د مرستو د کمپاین له لارې افغانان حتی یو ډالر مرستې ته هم وهڅوي. حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا میشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غږ خبریال جعفر خان هم ملتیا کوي، وایي له امریکا څخه تر وزګارېدو وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي.
څه باندې 2,000 ډالر مونږ د سان فرانسیسکو په ښار کې مرسته راټوله کړه او تقریبا 15,000 ډالر مونږ په لاس انجلس او تقریبا 10,000 ډالر مونږ په فینکس کې مرسته دی افغانانو ورونو نه راټوله کړله. نو انشاءالله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي، مرسته وکړي.
افغانانو یې تود هرکلی وکړ، د دغه تیل بیک وویل او په 10,000 ډالر مرسته ورسره کړې ده، درې غونډې کړې دي او د دې اراده ده چې ځینې نورې غونډې هم وکړي په امریکا کې، او بیا اراده لري، تصمیم لري چې برطانیې ته هم یو لنډ سفر ولنډه منډه وکړي، نو هلته هم د افغانانو سره وګوري او د په وطن کې د راستنه شو وطنوالو سره د مرستې غږ او پیغام هغوی ته هم ورسوي.
پاکستان تر دې دمه 400,000 افغانان راشړلي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري اخراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی. او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستیو پالیسیو پر ضد د پښتنو د غورځنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرلت 40 ورځې پوره شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت ته وینا کې ویلي پاکستانی ریاست د 2,000,000 افغان کډوالو په شړلو او پر ډیورنډ د پاسپورت جبري کولو له لارې 300,000 پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته د نفرت او جګړې تخم شیندلی دی.
او بیا 2,000,000 افغانان په زور د خاورې نه وسړې، دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي. دا نفرت پر راتلونکي جنگ کې به یو نوی تودوالی ورکوي. دا زموږ لاړخه نه وشو، دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړ، نفرت یې پیدا کړ، ضد یې پیدا کړ او د خلکو په ذهنونو کې داسې قهر جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي، اول به دوی سپورټ.
بلخوا پرلت د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداري ورکړه چې پاکستان له 40 ورځو د روان دغه اعتراض یوه غوښتنه لانه ده منلې او که دوی وقاهدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نه شي.
د پاکستان مشرانو ته وایو چې سره یو سي، سره کښېنه، ورکې د پښتنو ته ازادي. دا د تور انګریز، دا د پنجابي، دا د امریکې د غلامۍ اخلاص کوي، ورکې ازادي خلاص کوي.
او تیر اونۍ د طالبانو مخالف پخوانی جهادي او د سقوط شوي جمهوریت یو شمېر سیاسي ډلې د مسکو له کانفرنس نه وروسته پای وسته د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ 12 کانفرنس ته ورټول شوي وې. په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونه غږول شو، خو د افغانستان ملي بیرغ موجود و، د پاکستان پخوانی استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملت پال هم وربلل شوي. تورن اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بللی او ویلي دي چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسېدلې ده. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري، حکومت اګلاره چې اوس غوره کړې ده په افغانستان کې ویبلې جګړې ته لاره پرانیزي.
دا سیمه ټوله بې ثباته کوي، دا نوی عالمي لوبه ده. په دې کې یو طرف ته غرب دی، امریکا او برطانیا، او بل طرف ته چین او روس دي. نو زموږ سیمه بیا د بده مرغه د جنگ میدان جوړېږي.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي. او محسن داوړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وویستل شي.
In my opinion, late party leader Akram Shalala, and he used to say in Pashto, that Tupak Pazor Raghala, that Tupak Pazor Meubase.
But Tulaniz Rasaneo ki Yoshmir Karaun ki the Mohsen Dawood Sargandono Gosakuri, of the Taliban who met the conference in the Smir Barguna de Hudalehu. The Moscow conference, some the Stiruste Sarparast, Haraja Wazir, the Rusela Safir Salidanakari, or the Unamala Mushri Ham Wokhtidichi, Narivali the Mawazidalo, the Raport Kawolo Parzai, the Taliban regime Takweki. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیرې اونۍ برید کې یو وار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استازی احضار کړی دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوي چې د بنو برید کې یو تن افغان او د ټي ټي پي د مشر غړي حافظ ګلبادر له ډلې سره یې تړاو درلوده. پاکستان وایي طالب استازی ته یې په دغه برید شدید غبرګون ښکاره کړی او د حافظ ګلبهادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکي ملا کلی ملا افغان د پاکستان په رابطه توند بیان کې دا هیواد یوه فاشیسته اداره بللی او زیاته کړې ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح ته به نورو ځایونو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان راوشړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپله ساحه کې میشت وو.
د پنجابي فاشیست نظام چې وخت کې د افغان مهاجر دته د سرو زرو چرګ وو او د جهاد نعره بیا په اسلامي نړۍ کې په درواغو بدرګه کوله کني په حقیقت کې خورا معلوم یې ولکه یا ملک یا سټیټ یا دولت یې د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د هغو د پالیسیو د تطبیق دپاره یو سپک بې هنره ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوونکي سالنګ تونل د 14مې ګالرۍ د سیمټي کانکریټ چارې بشپړې شوې. انجینرانو او کارګرانو چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي په اتڼونو نمانځلې ده. ملي سوداګر ضیاءالحق وزیر زی چې دغه پروژه یې د تطبیق لپاره اخیستې وه وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوې او د تونل د سیمټي کانکریټ چارې له ټاکلي وخت د مخه خلاصې کړې خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 110 کیلومتره لارې جوړونه لا پاتې ده. انجینران هم وایي چې په دوه کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک د رغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په دویمه روبه کې د دې کار شروع شوی موږ اولویت تونل او 14مې ګالرۍ ته په شمال او جنوب کې ورکو او همدارنګه فعلا د خنجان او د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. هلته هوا مناسبه ده، هغه کار به جریان لري او په دغه دوه برخو کې چې په سالنګو کې چونته هوا سړه وي کاري فرصت کم دی. نور زمینی کارونه به کوو خو د فعلا دپاره د تونل او ګالري کارونه چې تاسو مشاهده کړل 90% کار شوی، کانکریټیزي به ډېره زر خلاصه شي.
سالنګ تونل چې 2.1 کیلومتره اوږد دی لومړي ځل لپاره په 1340 کال د $6.6 میلیون په لګښت شپږو کالو کې جوړ شو او شمال ته تللې سخت غرنۍ لاري 110 کیلومتره را لاندې کړه. د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال دا لاره سخته ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستیو پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونتوالېده. طالبانو له څو میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې وه چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنیو او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه خو اوس یې په رغېدو خلک خوشحاله دي. او په ټولنیزو رسنیو کې بیا خبرې دادی چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو تړلو لپاره د تابعو په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومته پورې د وسلوالو ډلو ملاتړی پاتې شوی، د تېرې اونۍ په یوه بیان کې ملتپال سیاستوال تورن کړي دي چې د لر او بر د یووالي نارې دروغ وي.
ہم نے یہاں بڑے بڑے نعرے سنے لڑو برو لڑو برو لڑو برو اور نتیجہ سرا ہوا تھا نا تم در بدر ہو زم در بدر ہو برم در بدر رہو لرم در بدر نتیجہ رہا ہوا تھا.
خو په ځواب کې د ګڼو ملتپالو ترڅنګ د نېشنل ګوند رهبري هم غوسه شوې او نوموړی یې تورن کړی دی چې د لر او بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن د هغه ملاتړې ډلې او پاکستان کې د ده تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کومه ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وغورځېده او دهشتګرد رالل، د ټوپک په زور رالل، د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان قبضه کو، نو ولی آغا رستا دا نوی چی افغانستان دا غلام زنزیرون اوشلول نن تو ماغ قام تا لگیا ہے چی تا زخمی کرده دے ستا مدرسی زخمی کرده دے ستا جماعت زخمی کرده دے تا دا مذہب پنم زخمی کرده دے تا دا مذہب پنم دوکہ کرده دے دلتا ہر کور کی شہید پروت دے تا دے جواب پسوک ور کئی
تنن ما دوائے چی لڑا اوبر در پدر مولی صاحب کستا پدی ایمان وی کستا پدی عقیدہ وی چی فمن یعمل مسکال ذرتن خیر یرا ومن یعمل مسکال ذرتن شر یرا نو پا ایمان دا سرے سری حساب در سر ویسی کدر تا نویسی دا خدای پا حضور کی با دا سر کیجی
د تیر و نه د ټولنیزو شبکو بلګر ما موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسی زړې څرګندونې وی چې پر رابر سره کول وی خلکو نیوکه کړي دا غي او بیان چې غالبا د ډاکټر غنی د حکومت په محل سب چوي ده نموړی په کې نظام ته د مالیات ورکول حرام بولی او خلک هڅه چې لګومرکونو او مالیات څخه د خپل اموالو په غلا تیرول ورته کوم ګناه نه لري
مسلمانانو زمونږ ستونی وشکېدل بیا یې وایم د دې نظام پر اس کې چې څوک د اشرف غنی دا د سره واورئ مسلمانانو خیر د که موږ زندان ته لاړ شو خو موږ تاسې ته حق رسو ډېر کوشش اوس په دې کوي چې مالیات رواج شي مالیه څه ده دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده په دې باندې باید علما یو تحقیق وکړي مالیه په اسلام کې حرامه ده هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده که په دما په خبرو اشرف غنی خبر شي وایي به دما حکومت ړنګوي ځکه دما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده خو زه یوه خپله شرعي وجیبه ادا کوم هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک راورسي که خپل مال پټ کړي چې ګمرک کم ورکړي شرعاً جواز لري زه جایم
اوس دا بیان په داسې حال کې راایستل شوی ده چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسې په سوداګرو خلکو کسبګرو او کاروبارونو ټکسونه او مالیات زیات کړي دي فعالانو د دې تر څنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه یې کړې ده چې که یو مشروع نظام ته مالیات ورکول یې حرام بلل نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي تیره ونه په کوزه پښتونخوا او سویلی پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارډ لرلو طرحې تطبیق پیل شو فاران ویلي چې د دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارډ په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسنادو ضمانت او نورو نویو وضع شوي اصولو په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پرې سفر وکړی شي
پرس کا منگا پاکستانیان یو امنگ دا پاکستان یو صوبے پنجاب تر روان یو اول دا مزدوری لرو نو ولی زمنگ سر دا چل کی گی ولی منگا زیدی لکی گو ولی منگا رسوا کی گو ولی رمس ردا بد کی گی ادوم خلق پازا بولے کی جو خبر دا پا انگلیش پانی فارم دے چی مل دے اسڑے گنو رول لدی گنو اچت اول لدی لوڈنگ ان لوڈنگ لدی دل بڑا فارم سوک ڈکے ادا سل یونی سل روپے جیرے دے فارم دا پروسٹیٹ ہو دا کی زون فارم نو ورکئی دا تم خبر دا دا چا حکم دے منگا صرف دا دے خبری دے منگتا وضاحت دوکتا ہے کی چیر پنجاب تیرے دا دا منگا دے ملک ایسان دا منگا پاکستانیان نہیں ہو منگا چی پنجاب تیرے کدا اٹک پکل چی منگا اوڑو منگا بل وطن تاوڑو
چی کچھرے دا اٹک پا دروازہ باندے پنجاب تا پا اختو باندے بتا کلیرن سرٹیفیکیٹ لرے نو آیا دا پنجاب نے چی کم پنجابیان خیبر پختونخوا تا را اٹک پا دروازہ را دد نکی گی اگر زدان سر کلیرن سرٹیفیکیٹ خیبر پختونخوا تا را اوڑی دری پختنو نه د پاکستان تر پختنو پختنو در سر نه ډیره خطر را کړی پنجاب د سر نه غټه خطر ده
ګڼو خلکو په دې اعتراض ویلی چې د پاکستان ریاست د پختنو پر وړاندې له ناسمو سیاستونو سره روان دي او په پاکستان کې دغه قوم خلک پخپله د پاکستان د ریاست لخوا پردي ګڼل کیږي بلخوا د پاکستان چارواکو ویلي د دې طرحې په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه یې جوړ کړي دي په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله موضوع چې ډیره زیاته لاس په لاس شوه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له پخواني مشر اسد دورانی سره د افغان فعال عیسی محمدي لفظي شخړه وه اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې تر دې وړاندې ګڼو مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي نوموړی په افغانستان کې وسلوالو ډلو د تنظیمونکو پاکستاني جنرالانو له منځه شمېرل کېږي چې د پاکستان استخباراتي کتابونو کې د تنظیمي ډلو او طالبانو د رامنځته کېدو برخه کې رول مهم ګڼل شوی دی قریسا محمدی چې دغه کانفرنس کې د پښتنې لپاره پورته شوی و، اسد درانی په خپلو خبرو تر پایه چوپ کېنولې او د افغانستان په ورانۍ کې د هغه په رول څرګندونې کړي.
از سال 1983 تا سال 1989 با رئیس اسرائیل
په ټولنیزو رسنیو کې د قریسا محمدی دغه اقدام په داسې حال کې ستایل شوی چې تر دې وړاندې په فرانسه کې هم یو افغان ځوان د پاکستان د پاوز پخوانی مشر جنرال باجوه سره لفظي شخړه کړې وه. او د جالب خبرونو له دریڅو نه نوې خبرې دا دي چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري، خو د اسلامي هنر او خطاطۍ هنري په لار او بر کې کله کله ډېرې ښکلې غوټې واکړي. وکیل احمد پښتون د زابل ولایت په یو ښوونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر ښایستو کې نړۍ پرانستې او د خپل ذوق او شوق تنده پکې سړی. هغه اسلامي خطاطۍ په انلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده، خو په خپل اوس له یو نیم کال راهیسې د خپل ښوونیز مرکز په چوکاټ کې د لسګونو ماشومانو او زلمیانو استاد دی. هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي، لوحې هم لیکي او په جماعتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نخي پرېږدي.
دا هنر که څوک وایي چې زده یې کړي، دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده. آنلاین ډېره ښه ژر زده کېږي، خو که چیرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وسي دا بیا ډېره ښه خبره ده. یعنی له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کېږي.
وکیل احمد پختون وایي دا مهال زابل کې ایله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی، خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي. اما ګیله یې کړې ده چې د ده شاګردانو او د ده رسم کړې اسلامي لوحې چا تر نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستې.
اوس زه په دې توانېدلی یم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم. یعنی اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلی دي انشاءالله چې دغه تاسې زما په څنګ کې کومه لیکنه وینئ دا یعنی دغه لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړې ده. دا یې تر ټولو ښه مثال ده.
او که څه هم نړۍ ورځ تر بلې پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شوي، خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومۍ بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي. بابا وانګا چې په سترګو ړنده وه او په 1906 کال د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه، د هر کال لپاره جلا وړاندوینې لرلې او ګڼې رښتیا شوې هم دي. هغې باور درلود چې نړۍ به په 1509 میلادي کال له منځه ولاړه شي او تر همغې ورځې پورې خپلې وړاندوینې ورکړې دي. که څه هم تاسې ډېر باور مه پرې کوئ، خو د راروان 2040 کال لپاره ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو ځغلنده کتنه کړې ده. د بابا وانګا د وړاندوینې له مخې د روسیې په ولسمشر به 2040 کال کې قاتلانه برید وشي، حال دا چې په کرملین دا برید سږ کال هم وشو. د هغې وړاندوینو کې دا هم شته دی چې 2040 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینې وړاندوینه هم پکې شته. هغې په 2040 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خو په وړاندوینو کې راتلونکی کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاجه ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده. بابا وانګا د 1 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ، د شوروي اتحاد د ړنګېدو، د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وې چې رښتیا شوې دي، خو د 2003 کال لپاره یې په یوه اټومي بټۍ کې د سترې چاودنې خبره کړې وه چې لا نه ده رښتیا شوې. او تیره اونۍ ناسا په خپل دې اعلان ټوله نړۍ حقیرانه کړه چې له ځمکې 14 میلیونه کیلومتره لرې واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژۍ په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل. دا پیغام په یوې سیارې پسې وتلې فضایي بیړۍ کې چې سایکي ماموریت نومیږي نصب شوي ډي ایس او سي ټکنالوژۍ ځمکې ته رسولې. دا لومړی ځل دی چې انسان له سپوږمۍ څخه 40 چنده لرې واټن نه ځمکې ته د لیزر په مرسته پیغام رسولو کې بریالی کیږي او ډیټا ترلاسه کوي. ساینس پوهانو تر اوسه پورې له فضایي بیړیو څخه د راډیو سیګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دې لپاره به یې لوی لوی انتنونه استفاده کول، خو د بانډویټ د ضعف له امله به یې ایچ ډي تصویران او ویډیوګانې په ډیره سختۍ اخیستل. مګر اوسنۍ ټکنالوژي د ساینس پوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت 100 چنده زیاتولی شي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړی خاوري او بس منګی در خپل بسګوناس یم شومان سره دی.
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړئ.
فلحال خوشم یو سم مستر او خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0